کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډېر ماشومان تر درملنې لاندې مړه کیږي. تفصیل یې په خپرونه کې لرو. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو له ځانګړي استازي ټام ویست سره یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر بیا پرانیستو ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلي عبدالله نن په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې له ټام ویست سره یې په خبرو کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستل کېدو د افغانانو لپاره اړتیا ده او په دې اړه باید خبرې وسي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. د هند په ګجرات ایالت کې د یوه پله د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر د روټرز اجانس په حواله 122 ته لوړ شو. په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 120 کسانو د مړینې خبر تایید شوی و. دا په هند کې په وروستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې ده. د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړېدو سره سم تر 410 کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په فلیپین کې بیا د روسي طوفان له کبله د مړو شمیر 90 ته پورته شوی. دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته ورکړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او ځمکښویدنې دي چې د جمعې په ورځ ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مندوانا کې ویجاړ کړي دي. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ازادۍ راډیو د ایراني څنګه راډیو فردا د وفات شوي خبریال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته خبر ورکړی چې د هغه مړی یې په پټه له شیرازه بهر خاورو ته سپارلی دی. راډیو فردا د حقیقت نجات د قبر هغه عکس پر خپل ټویټر خپور کړی چې سپاهي پاسداران د هغه پلار ته لیږلی دی. رضا حقیقت نجات د سرطان ناروغۍ له کبله دوه اونۍ مخکې په برلین کې مړ شو چې تیره سې شنبه یې مړی تهران ته ولیږدول شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د شیراز په هوایي ډګر کې د سپاهي پاسداران مامورانو د حقیقت نجات مړی د هغه له کورنۍ نه وتښتوه او نامعلوم لوري ته یې یووړ. د آزاد اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د رضا او د هغه کورنۍ په وړاندې د ایران د رژیم دا ظالمانه اقدام ډیر ناوړه دی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خپرونه کې. په کابل کې یو شمیر معترضو ښځو یو ځل بیا له طالبانو د کار او تعلیم غوښتنه وکړه. سیف د چلډرن وایي د خوارځواکو افغان ماشومانو شمیر 50% کې زیات شوی دی. د یو خوارځواکي ماشوم بستر ته ناسته مور وایي
یو کار مې شي ډیر کړی دی اوسېش بلې مې نوې یا سر څاڅکی مې نه ډیر کړی.
د افغانستان د پوځ یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې روسیا د دوی همکاران استخداموي.
روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي.
کندوز کې سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس چارې بیا پیل کړي.
او پخته می راولی دی شرکت تا دیر روچ خوشحاله لدی شرکت تا که اندیوال دا شرکت دیر شا پخته دیر شا نر خیخلی.
او جنوبی کوریا حکمت د هلووین جشن پر محال دا سبانده یو نیم سلو کسانو دملکی دو پر پیشی تیرنه پیل کرد.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری طولگه
خبری ټولګه ته خراغلی په دې هیله چې پاته ورځ مهم نیکمرغوي. او ریدونکو د سر موضوع دا ده چې په کابل کې یو شمیر میرمنو نن په یو اعتراضیا غونډه کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي چوکاټ او دغه راز په تعلیمي چارو کې د حق ورکړي او دوی ته د فعالیت اجازه برابر کړي. دغه اعتراضی میرمنو یا دغه معترضو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته وښودل او دای وکړه چې دوی له پانتون نه د فراغت اسناد لري، خو تر اوسه ورته د کار زمينه نه ده مساعده شوې. دا چې معترضو ښځو نور څه ویلي ورزو خپل همکار ته چې دا موضوع تعقیب کړي د مهرباني وکړي کچیرته اوریدونکو ته دا وایي چې معترضو ښځو نن په کابل کې چیرته اعتراض کړی وو او څه غوښتنې درلودې. از مو غاغوري خا زه فکر کوم خپل همکار سره موږ هڅه کوو چې په کابل کې د خزو د اعتراض پاړه اړیکه ونیسو، خو غاغ استودیو ته ناراضي زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې د دغه اعتراضونو پاړه زموږ خبريال استودیو ته وصل کی. اوریدونکو بل کیسه هم درته لرو، هغه به ورسره راشي، هغه د ماشومانو د خوندیتوب پاړه باندې د خوندیتوب د نړیوال موسسه یاسف د چلډرن راپور دی او ویلي دی چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه 50% زیاته شوې ده. اوس ورځو بیرته کابل ته، هلته له اعتراضونو تاسو خبره وو، هلته یو ډله ښځو نن اعتراض کړی دی. د طالبانو له حکومت یې د خپل تحصیلي حق د دوام غوښتنه کړې ده او دغه راز غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي او دولتي د ادارو کې دندې ورکړي. دغو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته ښودلي دي. همکار مو بیرته استډیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ د دغو اعتراضونو نور جزئیات را سره شریک کړئ.
بل ډیره زیاته مننه. په کابل کې یو شمیر افغان میرمنو او نجونو نن دی اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل د حق غوښتنه وکړه. دغه میرمنو د کابل په شهرینه سیمه کې د خپل تحصیلي اسنادو په خودلو سره له طالبانو غوښتل چې د افغان میرمنو تحصیل کړو ته د کار او همدارز ژوند کولو فرصت برابر کړي. دغه اعتراض کوونکو میرمنو ازادي راډیو ته پاستول شوی او غوګونو کې ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض غونډې مخه نیولې او دوی ته دغه کار د دوام اجازه نه ده ورکړي. موږ د طالبانو د حکومت له وایندویانو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. د دغه معترضه میرمنو شمیر چې لسګونو ته رسېده د کابل د شهرناو پارک سیمه کې راټول شوي وو او نن سهار دغه اعتراض پیل کړی وو. له دې وړاندې تېره ورځ بیا په بدخشان کې هم ورته یوه مسله شوې وه چې د بدخشان پوهنتون ښځینه او محصلانو د هغه څه په وړاندې لاریون کړی و چې د دغه ولایت د امر بالمعروف کسانو د دوی د برقو د نه درلودلو له امله دوی ته د پوهنتون دننه اجازه نه ورکړي. پرون بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا د دوی کار نه دی او دا د بدخشان پوهنتون د ارشاد کمیټې کار و. دغه اعتراضونه په داسې حال کې په افغانستان کی مخ په زیاتېدو دي چې له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، په میرمنو د کار لښپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې خوندزي او دروازو تړل کېدل، د حجاب اجباري کول او له محرم پرته دوی ته د سفر اجازه نه ورکول هغه موارد دي چې طالبان لوخه په افغان میرمنو باندې وځ شوې دي. بلودین صاحب
ډیره مننه. اوریدونکو و مو ریدل چې د کابل په شهرناو پارک کې لزګونه میرمنو یو ځل بیا اعتراض کړی. د خپل تحصیلي اسناد په خودلو سره یې له طالبانو د کار او تحصیل د دوام غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن د دوشنبې په ورځ یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډیری ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي. په راپور کې راغلي که څه هم دوی هیله لرله چې وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د دوی په باور د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم سخت لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې و.
کابل اندرا ګاندی روختون چیرته چې لزګونه ماشومان د خوارځواکۍ لاملا د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه لورزګان تر کابله د خپل بچی د درملنې لپاره راغلی. وای ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی.
سوی کاغذی دی نو زی شي دی کول بیا ستو جزی شي دی پر باندې سپیتې د ګیړه و پرڅیدا یو کار می شي دی ورکړی دی زی شي بل مینه ویا سره ساتس کوي مینه دی ورکړی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه پورې خبر کړي ویلي په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوی او تر خوای په خوارزواکۍ دخته ماشومان شمیر چې د دوی ګرځند روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وڅلوي خلنه زیات شوې ده. په راپور کې راغلی په جنوري میاشت کې چې په خوارزواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وو شمیر یې 2500 تنه، خو تر سپتمبر میاشتې دا شمیر 3200 ماشومانو ته ورسید. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیواله مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو په رسولو بوخت دي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 500 سلنه نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره 6 میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریس نیامندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي، خو دده په خبره ډیری ماشومان د لوږې له امله له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي او دوی یې د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړه شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط، بیروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپل شپې ورځې تیرې کړي. دا اداره وایي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دوی 3.3 میلیونه افغانانو ته د روغتیا، خوارزواکۍ، ښوونې او روزنې، سرپناه او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې له ډېر شمېر یې 1.8 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمېر ډېر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کې دي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
و موریدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی دی. دا چې د خوارزواکۍ د پیښو د زیاتوالي لاملونه څه دي او له خوارزواکو ماشومانو سره څه وشي د کورنۍ مسؤلیت څه دی، د همدې موضوع د لا څېړنې لپاره د مهال د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لومړی په دې تم شو چې د خوارزواکۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه څه کېدلی شي.
السلام علیکم تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. د خوارزواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. موږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو یې آنی اسباب دي د خوارزواکۍ لاملونه، بلې منځنی دي او درېیم اساسي چې په آنی اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت چې دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا هغه سیب پذیره ابشار د ټولنې کې د 5 کلو څخه کښته ماشومان حامله او شیدې ورکوونکي میندې دي د خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په منځنیو لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایي مسؤلیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه نه سالمه پالنه چې دا کېدای شي په خوارزواکۍ باندې منتج شي یا د لاملونو په نتیجه کې خوارزواکۍ منځته راشي. او اساسي لاملونه خو یې جنګونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کې کېدای شي خوارزواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتماً واورېدئ کې ویل شوی چې توقع دا و چې د وړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمېر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. و ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واورېدل چې اکثره میندې وایي چې شیدې نه لري. کله چې میندې مثلا کافي خواړه ونه خوري، شیدې ونه لري، نو طبعا چې ماشوم به خوارزواکۍ راځي. هغه کورنۍ چې خوارزواکۍ ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارزواکۍ ماشومان، هلته څه وکړي؟ لاندې سپارښتنې مو ورته دي دغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن راپور په ارتباط باید دا وایم هغه چې تر کوم ځای چې زه څومره معلومات لرم، په افغانستان په 3 ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې تر سره شو چې د سوی تغذی کچه په افغانستان کې مونږ راوخی چې خوشبختانه د پخوا په نسبت د ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټوالی ښیي. رازم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې خپل خوارځواکي ماشومان له مرګه وژغوري، هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کېږي چې مایندې د غذایي موادو د کمښت سره مخامخ دي، چې د دوی په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوي. دلته ډېر غلط رسم و رواجونه موږ لرو، دا رسم و رواجونه باید اصلاح شي. د تغذیې علم داسې وایي هغه مایندې چې حتی په متوسطه خوارځواکۍ اخته وي هم کولی شي چې خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې تولید کړي. یعنی یوه مور دا توانایي لري، الله تعالی دا توانایي ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. اما دا شیدې چې څنګه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي، د څومره مودې لپاره ورکړي، دغه تخنیکي خبرې دي یا تخنیکي بحثونه دي چې مایندې باید په دې اړوند وپوهول شي. نو په دې ارتباط افغانستان کې تقریبا په 4000 روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذیه وړیا خدمات دي. نو د ماندې مایندو نه دا توقع ده چې ټول خیال ته د تغذیه مشاورینې ناستې دي، هغوی عملا دا د شروع ورکولو پروسه له نږدې نه مشاهده کوي، په هر ځای کې چې ستونزه وي د ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي. او همدارنګه تقریبا په حدود 130 د تداوی هغه ماشومان چې بستر ته اړتیا لري، موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو. هغه ماشومان چې سوی تغذیه یا خوارځواکي دي ورسره اختلاطات لري یا یو بل زمیموي مرض لري، هغه کولی شي مراکز ته مراجعه وکړي.
ماینده باید لاړ شي د مشورو لپاره له دغه روغتیایي مراکزو نه مشورې واخلي ترڅو خپل خوارځواکي ماشومان له مرګه وژغوري. ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شوه چې د خوارځواکۍ کچه کمه ده، د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوي، همداسې ده؟
چون د عامې روغتیا وزارت په دې حق له ډېر وضاحت ورکړي، چون دغه سروې چې په افغانستان 4 ولایتو کې ترسره شوي، سروې هغه شواهد دي چې د سروېګانو په اساس موږ او تاسو کولی شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوی تغذیه زیات شوي دي یا کم شوي دي. چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوی د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوی تغذیه کچه یا هغه پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده. نو سیف د چلډرن اداره نه پوهېږم ارقام د کوم ځینه شریک کړي، دوی باید د ارقامو په اساس معلومات وړاندې کړي. که چېرته ارقامي مهرباني دي وکړي د عامې روغتیا وزارت سره دې هم شریک کړي چې تر څو ورته لازم تدابیر ونیول شي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د جنوبي کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په ګڼګونه کې د څه باندې یو نیم سل کسانو د مړینې په اړه تحقیقات کوي. دا خلک د تیرې شنبې په ورځ د هالووین په نوم د مسیحیانو د مذهبي جشن د لمانځنې په مراسمو کې تر پښو لاندې شول. تفصیل زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي چې دا مهال را سره په سټډیو کې دی. تکل صاحب، ستړي مشئ، څه دي دغه پیښې نوې جزئیات؟
ډېره زیاته مننه. ولسمشر یون سوک یول او د جنوبی کوریا ولسنن په سیول کې د هغې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد په څو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د شنبه په ورځ د سول د ایتایوون غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د نمانځنې پر مهال اله ګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې یو نیم سل کسان تر پښو لاندې مړه شول. دا د سول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریح پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې دا خلک د یو بل پر سر غزارېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له وجې د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبي کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 1516 غړي لري دنده سپارلې ده چې د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د سیول د ښاري پولیسو اداره وایي څارنوالان دا مهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله اخیستل شوي او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خپرې کړي څېړي. څېړونکي ډلې همداراز له عیني شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شوه او څنګه دا حالت رامنځته شو. د جنوبی کوریا د سیمایزو رسنیو د راپورونو لمخې د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یو ډله به هم د دې پیښې په اړه څیړنې وکړي. صدر اعظم هان دوک سو د دې پیښې د څیړنې په اړه د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي. ایتایوون د سیول هغه سیمه ده چې د هالوین په څیر د تفریحي پروګرامونو او غونډو له پلوه مشهوره ده او په وروستیو څو کلونو کې د ځوانانو د غونډو او راټولېدو ځای دی. ویل کېږي چې د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د هالووین د نمانځنې لپاره شاوخوا 100,000 کسان راټول شوي وو چې دا شمېر د کورونا د وبا له پیل په راوروسته موده کې ساری نه لري، خو د سیمې اوسیدونکي او هټیوال وایي چې په تیرو کلونو کې حتی تر دې زیات خلک هلته راټولېدل.
د جنوبی کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په غنګونه کې د څباندې 150 کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړی دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، دلته به واورئ چې د افغانستان د پخوانی پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمېر افغان کمانډویان یا ځانګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالروف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډیو سره په ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت لاري او د کوربا هیواد یعنی ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارین پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا 100,000 دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوځ پخوانی چارواکي جنرال عبدالروف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل، اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې 1000 کسان او په دویمه مرحله کې هم 1000 کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاری وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهور غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالروف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي وادونه باید روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخوانی پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثر یې په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخوانی نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخوانی نظام سلګونه عسکر د غاچ اخیستنې په پار وژل شوی یا تری تم کړی شوی دی.
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی دی او ترڅنګ د کندوز بغلان او تخار ولایتونو له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی. تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې.
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده. خو د افغانستان پخوانی نظام په وروستیو کلونو کې د دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس د دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعاله شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاد شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرستیال انجینیر ناید فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي موږ سه کال د پومبې د پیرلو کمپاین پیل کړي او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پومبه موږ پیرلې ده. موږ د قانون ته د پومبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکو چې په راتلونکي کال کې په خپل ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او سش کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او 10,030 ټنه پنبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولې چې په راتلونکي کال کې د پنبې کښت زیات کړي.
د نوموړي شرکت د پنبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر یې هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نوردین په نوم یو کروندګر ازادۍ رادیو ته وویل
او پخته مې راوړې دې شرکت ته ډېرو خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کالې اوبو نه ولې خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بلې د اقتصادي مکمل تغیر چې مددار په
دا سپینزر شرکت پمبه په لوړ قیامت اخلي. سش کال مې په 15 جری بمځکه کې پمبه کرلې و خو په راتلونکي کال کې په 6 جری بمځکه کې پمبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خوست د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅه کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعال کړي چې ورسره بیروزګاره کسان د کار او روزګار خوندان شي.
اوریدونکو دغه خبری خپرونه هم رو پای ته رسیږي. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم. محمد نور دا کوم پروګرام چې د نن ورځ پیل شوی دی مرستو برکه خوست ولایت کې مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. ټول دې وسیتې خبره ده ډېر مجبور خلک شته کوندې اعتماد دي او چې کله کور ته ورشي کوري لږ برابر وي نور اعتصاد نه لري هېڅ نه لري. دا د پلارو دینې کوم څه ته پاتې شوی وي بس صفایي دې مستحق نه دي. لوړپور چارواکو نه مده غوښتنه ده چې دې اړه څه جدي اقدامات وکړي. سلام په احترام.
سلام انا وایم د ازادي راډیو اوریدم خو او کارکونکو ته وروره یو پیغام ته شته فیضان ما دغه پیغام ته ځلې نشر کوي چې د اسلامي امارت ته لوړپور چارواکو ته غوښته ورسوي. وروره زموږ کسان ته دیم بزرې ته کاغذان ټولې په کراچي کې په پاکستان کې بندیان دي ګرکړي دي. وروره بس په ډېر ستونزه کې شپې تیري نو پیسې لرو نو واسطه لرو چې راخلاصي کو دغه ما پیغام نشر کوي. څو وروره دغه لوړپور چارواکي چې په خبر کې دا کسان غم دی وخري به په بد حالت کې ژوند کې یو نه دی. دا په سوو خلک نه چې وروره ګټ دی ګرکړي حالت نه چې په جیل کې پاتې دي بلندې جیرو او په سنتر جیل په دغه دوه ما په سانو کې دی پدات چې په افغانانو وروره دغه غم دی وخري. السلام علیکم.
سلام علیکم مجاهد وروره جوړ بخیر شو ورځ بخیر تیرې دي. که مجاهد دې نه به خبري روانه ده په دې شبرغان مزار کې چې سلاوي خرڅېږي د ملت ویني خرڅېږي موټر خرڅېږي پرځ کېږي او داغه کلی نکوته چې دا دواوی راځي خیراتکارې درولې دی وسم چې هغه سابق دولت کې و دواوی راوړي په دوا خانو کې خرڅي او چاته نه رسیږي نی ور کوي په دغه باندې ولې طبي غوري کوي دوی نه خیانت روانه په دې سر د شمال کې چې د ملادرادر اخون پر فائدې ملادرادر اخونم دغه د توجه نه لري چې دا ولې دوی نه خیانت روانه دي دې شهیدان د وینو سره دوی نه خیانت کوي چې په دې لنجر کې شجس برې کړي په شریانه سره کړي دي ودونه په شرا وړي بیا ځا مرمه استعمالې دا خو دې شهیدانو په وینو باندې اختصاصي دي فراری مربی اللہ شہیدان ورکڑی خلق و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دویمنی مایتا اور